دا ازادي راډیو د شپږ بجو په خبري مجله کې موزه احمد شبر هر کله کوم د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د افغانستان ولسمشر ازبکستان ته ځا وای چې له دغه هیواد څخه به افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ تیر شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
پس اکنون چه مهم خبرونو سر لیکونه؟ افغان ولسمشر وای افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري، نه موقتې سولې ته. د سولې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې مشر وژل شوی دی. د قزاقستان ولسمشر یو قانون توشی کړی چې له مخې هغه کسان چې د دولتي دندو تجربه نه لري نشي کولی د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. افغان ولسمشر وای افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري، نه موقتې سولې ته. اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د وروستي سفر په اړه معلوماتو ته ځانګړی شوی و وکړې. هغه یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي، بلکې له دې هیواد سره سوله کوي، ځکه که داسې ونه شي دا هیواد ښایي ترې یو بل بیرغ لاندې یو بله ډله رامنځته او پر افغانستان جګړه وتپي.
پاکستان سره موږ په بنیادي توګه په یو سوري ونرسېږ سبا یو بل پیدا کړس. علت و معلول منځ کې باید فرق وسي. د افغانستان ولس سوله غواړي، مګر تل پایه سوله دا نه چې یو موقتي سوله وکړو سبا یو بله بدامني راسي.
د سولې په اړه افغان ولسمشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې کوي چې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې عالي شورا پرون په عمومي غونډه کې د سولې د راتلونکو هڅو طرحه تصویب کړه چې تر ډېره په دغو هڅو کې دیني عالمانو ته ونډه ورکړل شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې نږدې 150,000 کسان په افغانستان کې د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په هغه رپورټ کې چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په حواله ویل شوي چې ټول ټال 146,400 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، چې دا د تیر 2018 کال د همدې کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 25 کموالی دی. اټکل کېږي چې د بې ځایه شوو شمېر به زیات شي، ځکه یوازې تېرې اونۍ په کندوز کې د جګړو له امله نور 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شول. هغه افغان الاصل امریکایي پیلوټ چې له نړۍ څخه د یوې کوچنۍ الوتکې په وسیله راګرځي او غواړي ځوانو مېرمنو ته یو الهام ورکړي، د خپل سفر د مسیر خلاف پرون کابل ته ولاړه. شایسته وایز خپله کوچنۍ الوتکه په دوبۍ کې پرېښې او پر یوې مسافرلونکې الوتکه کې کابل ته رسېدلې ده. 29 کلنه وایز وایي الوتکه د دې لپاره مناسبه نه وه چې د افغانستان د غرونو د پاسه الوتنه وکړي. وایز وایي هدف یې د یو نوي ریکارډ ټینګول نه دي، بلکې غواړي ځوانانو ته الهام ورکړي چې په خپل ځان باور وکړي او په مخکې له پرتو ستونزو سره سره خپلو ارمانونو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. شایسته وایز له درست نړۍ څخه د راګرځېدو د سفر د بشپړولو لپاره 8 نور تمځایونه په مخ کې لري. مخکې یو لس هیوادونو ته تللې ده. افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ام سی سي میلبرن د کرکټ کلب ترمنځ لوبه چې د باران له امله ځنډېدلې وه، د برېټانیا په لارډز تاریخي لوبغالي کې بیا پیل شوه. افغانستان تر اوسه پورې په 14 اوورونو کې د ام سی سي دوه لوبغاړي په 3 منډو سوځولې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له سرچینو یې تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې وایي د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی دی. د لندن له دفتره د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بغدادي د سوریې په ختیځ دیر الزور ولایت کې مړ شوی دی. هغه په دې اړه چې بغدادي کله او په څه ډول مړ شوی څه نه دي ویلي، خو عراقي السمیرا تلویزیون نن د ورځې په پیل کې د داعش د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړ چې د بغدادي مړینه یې تایید کړې ده. یوه میاشت مخکې د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی و چې دوی ګمان کوي بغدادي به د می په 28 رقه ښار ته نږدې په یوه هوایي برید کې وژل شوی وي. پنټاګون تر اوسه د بغدادي د مړینې راپورونه نه دي تایید کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې موسکو پر دې غور کوي چې د متحدو ایالتونو د 2018 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې د اقداماتو په وړاندې اقدام وکړي. هغه وخت د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما د پریکړې له مخې 15 روسي ډیپلوماتان له متحدو ایالتونو ایستل شوي او د روسیې د حکومت تر کنټرول لاندې دوه ځایونه تړل شوي وو. سرګی لاوروف چې نن په اتریش کې څرګندونې کولې وویل چې دوی د مشخصو اقداماتو په کولو غور کوي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. خو د روسیې ازبیستا ورځپاڼې د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د یو چارواکي له قوله چې نوم یې پټ ساتل شوی ویلي چې له روسیې د 10 امریکایي ډیپلوماتانو پر ایستلو او په روسیه کې د متحدو ایالتونو د یو شمېر ملکیتونو پر ضبطولو غور کېږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خلکو غوښتي دي چې ګیرې د نه پرېږدي او حجاب د نه اغوندي. رحمان دغه څرګندونې نن په دوشنبه کې په یوه غونډه کې چې د رواجونو او دودونو د قانون د جوړېدو د لس کلنۍ لمانځنې په اړه جوړه شوې و وکړې. رحمان ویل د ښځو حجاب او تورې جامې د تاجکستان له دودونو سره سر نه خوري او لازمه نه ده چې د مذهب ښودنې لپاره دې ګیره پرېښودل شي. رحمان چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی، له خلکو وغوښتل چې له زړه دې له خدای سره مینه ولري، نه دا چې خپل صداقت په ظاهري څیزونو وښيي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف یو قانون توشیح کړ چې له مخې هغه کسان چې د دولتي دندو تجربه نه لري نشي کولای چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. دغه قانون چې نن سهشنبه توشیح شوی، یوازې د قزاقستان هغه وګړي چې لږ تر لږه د رسمي دندو 15 کلنه تجربه ولري کولای شي د ولسمشرۍ د کاندید په توګه خپل نوم ولیکي. د قزاقستان د اساسي قانون له مخې هر هغه څوک چې ځان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدوي باید لږ تر لږه 40 کلن په قزاقستان کې زیږیدلی او لږ تر لږه 15 کاله په دې هیواد کې اوسېدلی وي او روانه قزاقي ژبه هم خبري وکړی شي. او بوسنیا د سربرینیتسیا د ډلیزې وژنې 22 کلن یاد لمانځي. د بوسنیا هرزګوینا په دې ښار کې د 1995 کال په ډلیزې وژنې کې شاوخوا 8000 مسلمان سړیان او هلکان ووژل شول. په دغو مراسمو کې د نړیوالو میلمنو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. د پوتوکاري له یاد سلی سره نن په مذهبي مراسمو کې دغې ډل وژنې د یو اویا قربانیانو د جسدونو پاتې شونې په همدې ځای کې چې له مخکې د 6500 نورو قربانیانو مړي او پاتې شونې ښخ شوي خاورو ته وسپارل شول. ملګرو ملتونو دغه خاري و امن سیمه اعلان کړې و، خو د ساتنې لپاره یوازې محدود شمیر هالندي سولسات ځواکونه له سپکو وسلو سره ځای په ځای شوي وو چې نه وتوانېدلې هغه ملکان وساتي چې دې ښار ته پناه راوړې وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مچل اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د سیمله هوادو سره د نویو پروژو خبر ورکوي. بیا مو د حکومت د نن د سیاسي اختلافاتو په اړه د سیاسي چارو د کتونکې ودیر ساپی نظر اخیسته.
ولسمشر باید د ټولو ځای ورته معلوم کړی وای، موقف ورته معلوم کړی وای او حدود ورته صلاحیتو چې معلوم دي او تر اساسي قانون کې بیا معلوم کړی وای او عمل کې مغه ته نه غوښتي وای.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د 15 ماشومان او پاړه چې امنیتي ځواکونو ګرځولي وای،
موږ اغلب ګمان داده چې دا ماشومان د تروریستي اعمالو لپاره له هیواد نه لري لیږدول کېدل.
د دې پیښې په ارتباط مو د یو شمیر تورنو کسانو لنیولو هم خبر وو. د افغانستان او ام سی سی کرکټ لوبډلو ترمنځ تازه حال درکو. البته د افغانستان او ام سی سی کرکټ لوبډالو ترمنځ د لوبې تازه حال درکو. خورا به شو لومړی مطلب ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان موقعیت سره سر دی او دا هیواد باید په یو ستر اقتصادي مرکز بدل شي. ولسمشر غنی نن په ارګ ماڼۍ کې د بي خبري ناستې پر مهال وویل چې مرکزی اسیا هیوادونه د افغانستان پر راتلونکي باور دي او ډېرې پروژې اوس مال د پلي کېدو په حال کې دي. ولسمشر اشرف غنی پر راتلونکي کې له ازبکستان سره د اوسپنې د پټلۍ د پرانیستلو خبر هم وکړه. نور حال د کابل د واصل وصال پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي چې د افغانستان تلای موقعیت څخه باید د یوې عایداتي سرچینې په توګه استفاده وشي. ښاغلی غنی د سه شنبه پر ورځ په ارګ کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د مرکزی اسیا زیاتره هیوادونه لیواله دي چې افغانستان سره خپله سوداګري پراخه کړي. ښاغلی غنی د ټاپي پروژې په برخه کې د پرمختګونو خبره وکړه او د ورته نورو پروژو په تړاو د مذاکراتو په اړه هم له رسنیو سره معلومات شریک کړل.
د افغانستان موقعیت تلات
زما وروستي سفرونه چې قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ملرل او پاراتونکو کې چې کوم سفر ازبکستان ته لرم، په اقتصادي لحاظ ډیر مهم دي چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت به لا زندان څخه په یو لوی فرصت بدل کړي.
از یک زندان و یک چالش بک فرصت عظیم بدل کړي.
ولسمشر د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو خبره هم وکړه او ویل چې د نوموړي د وروستیو سفرونو پایلې به لومړی د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات خلک احساس کړي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومت تر ډېره دا هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو او هوایي دهلیزونو په پرانیستلو سره د پاکستان له انحصاره ځان خلاص کړي چې د اقینې، چابهار بندرونو او د هند سره د هوایي دهلیز جوړېدلې ښې بېلګې دي. خغلی غنی په نګدې راتلونکو کې ازبکستان ته هم د خپل سفر په اړه خبر ورکړ او ویل چې لا د غیواد سره به هم د اوسپنې پټلۍ د غزولو پړه هوکړه وکړي.
و سفر کې د ازبکستان پیشرو داریم.
کوم سفر چې ازبکستان ته لرم، د اوسپنې د پټلۍ پرانستل په بنیادی ډول پکې شامل دي او جلالت ماب میرزایوف، جلالت ماب محمدوف او جلالت ماب رحمان زموږ سره شریکان دي.
په دې اساس د کار غیز د افغانستان په شمال کې چې لومړی نقطه ده محدود نه پاتې کیږي او افغانستان شموله ده
افغانستان شموله ده
لا دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی قزاقستان ترکمنستان او تاجکستان ته هم سفرونه درلودل چې د یادو هیوادونو له مشرانو سره یو شمېر اقتصادي هوکړې لیکونه هم لاسلیک کړي ښاغلی غنی وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان راتلونکي ته باوري دي او چمتو دي چې د برېښنا د تولید او لیک په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي افغان ولسمشر د کونړ او کجکي په بندونو د پنګونې خبره هم وکړه دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړېدو اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په دې تړاو بې تفاوته نه شي پاتې کېدی خو افغان ولسمشر په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو او د اوبو په کنټرول ټینګار کړی او دا یې د افغانستان عزت ګڼلی دی
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی به پلان راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي اشرف غنی نن وویل د افغانستان جغرافیایي موقعیت د سرو سرو دی بل لور ته افغان ولسمشر نن په خبري غونډه کې وویل هر څوک چې د اصلاحاتو غوښتونکي وي خپله طرحه دې وړاندې کړي ولسمشر په غونډه کې د نظام د ډیسپلین خبر هم وکړه اشرف غنی د دې څرګندونو اشاره ظاهرا هغو کسانو ته چې په حکومت کې دي او په حکومت انتقادونه هم لري زموږ همکار واصل وسال د ولسمشر د دې خبرو په تړاو د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد وزیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې همدغه د اصلاحاتو په تړاو د طرحو د وړاندې کولو پوښتنه ترې کړې
رئیس صاحب جمهور کېدل شو چې دغه شرکتونو عالی رتبه چې اده سره دی اې دی په حضور کې ویلي وای چې کتا سي په خوا ویلي وای اول نه دا فیصله کړې وای چې کتا سي هر طرح درلودل چې زما د ترې طرح یا په دزاد کې وای یا به تر وا یا به تر نو خو تای سره د بدلو ولډ وا او غوړ خپل تر وړاندې کوي جو لطفه به با تر وړي چې زه دا وګورم او دې کې دا ویلي وای دوی سره دا ویلي وای خلکو ته بینن ویلي چې دا په خوا ما دې ته ویلي ما تر وړي کته تر لری په دوګانو کې نه دا چې دوی په ترکیه کې आवाज وباسي او پس لږه بیا دایکینی او وایي چې دوی خپل تاره ماتره
په حکومت کې اصلاحات دومره جدي چې د حکومت جګپوړي مشان یو بل هیواد تزیال تسره کینی ائتلاف جوړي او بیا د اصلاحات غوښتنه کوي
یعنی زه شخصا په دې فکر نه يم چې دا به دومره جدي چې دوی دې عمل ته لاس پوری کی خو تاسفانه په تاسف سره وایم چې په دې کې ځینې اشخاص خپل شخصي منافع او د پاره شخصی ګټو او موقفونو د پاره او قومي ګټو سمتیګه ملاحظات په خاطر باندې هم د تر اعلانای او غوړی چې یو تهدید وکي د رئیس جمهور په مقابل کې چې هغه خپل غوښتنو ته اړ کی چې ویمن
ولسمشر په نظام کې د ډیسپلین خبره وکړه د ولسمشر هدف څه دی لږه خبرې چې د په نظام کې د ډیسپلین خبره کوي
زه فکر کوم چې د منظور دای چې چې خبرې کاوی هم دننه ما سره وکړي او بیرون ازای کې بنځوی براولي او دا خبره مکووي او عام چرن سلسله براتب باید په نظر کې ونیسي یعنی هیرارشي او دا احرام د قدرت د پاسن لاندې پورې په نظر کې ونیسي او دا خبره ازای کې باید ونه کوي
څه فکر کوي ستونزه په کوم ځای کې ده ستونزه آیا په نظام کې ده په ولسمشر کې ده که په هغه افرادو کې ده چې هم په نظام کې دي او بیرته له بهره په نظام باندې نیوکه کوي
ستونزه ما په خیال په دواړو کې ده ولسمشر باید د ټولو ځای ورته معلوم کړی وای موقف ورته معلوم کړی وای او حدود ورته صلاحیتو چې معلوم دي او تبع اساسي قانون کې بیا معلوم کړی وای او عمل کې مغته نه غوښتي وای نو دوی دا شکایت لري چې ولسمشر سره مونږ خبرې او ته مخامخ کړی دي څو ظلم کړی دي د ارزښ نه ورکي یا غوږته نه نیسي یا منفي جواب په مجلس را کوي او بیا مونږ مجبوري کو چې کینو بیرون دغه څه تړونو کو او دا خبره د غوږ ته ورسو او هاته په ماینس کې ور سره اخر کې او تهدید هم وکي تاسف زیاده ده چې دولت جوړونه او ملت جوړونه تروسه نه ده شوی او دا پروسه سر نه ده رسیدلې کدا نظام جوړوي رژیم جوړوي او ملت جوړونه پروسه عملی شوی وای دا خبره به ډیر ابتدایي خبره وي دا باید به سده وای راغله
پوهان ودیر سپایو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د افغانستان د علماو شورا د اجرایي رئیس د هغه غوښتنې هرکلی کړی چې ویلی وو د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګری په افغانستان کې پرانیستل شي. د دغې شورا ویاند قاسم حلیمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل که دا غوښتنه ومنل شي نو په افغانستان کې به تر ډیره د افراطیت مخه ونیول شي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د افراطیت او تشدد د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د دولتي دینی مدرسو شمیر زیات شي. هغه غوښتنه چې د دغه هیواد دینی عالمانو هم په وار وار کړې ده. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هغه غوښتنې هرکلی هم وکړ چې ویلي وو د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه په افغانستان کې هم پرانیستل شي. ښاغلی حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دیوبند مدرسه په هیڅ اسلامي هیواد کې لسانګي نه پرانیزي خو که په دې برخه کې د افغانستان غوښتنه ومني دا به یو نیک اقدام وي.
هر هغه علمي او مذهبي نهاد چې هغه افغانستان ته انتقال کیږي بلا مخالفه افغانستان کې د افغان بچانو لپاره د دینی تعلیمات زمينه مساعده او د اعتدال اسلام په اساس د تعلیمات ورکول کی او بلا خبره دا ځوانان چې نه فارغي د افغانستان د هیواد په منتقاله کې تایید ده.
دی وايي اوس مهال د سیمې د اسلامي هیوادونو زیاتره دینی مدرسې د حنیفي مذهب او دیوبند مدرسې په مفکوره خپل تدریس پر مخ وړي. د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د حکومت اجرایي رئیس د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته وویل چې په افغانستان کې د دینی مدرسو ستونزو ته باید رسیدنه وشي. ښاغلی عبدالله غوښتنه وکړه چې باید د حج اوقافو پوهنې لوړو زده کړو وزارتونو او د افغانستان د علماو شورا د غړو په ګډون د یو دایمي کمیسون جوړ شي چې وخت پر وخت د دینی مدرسو ستونزو ته پاملرنه او رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي په افغانستان کې د دیوبند مدرسې د یوې څانګې د پرانیستو غوښتنه هم وکړه. ښاغلی عبدالله دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اوس مهال هر کال سلګونه افغانان د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته ځي. د چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ګاونډیو هیوادونو په دینی مدرسو کې د دین د زده کړې پر ځای افغان ځوانانو ته د تروریزم د ملاتړ درسونه ورکول کیږي. د دیوبند مدرسه د اسلامي نړۍ د ستر پوهنتون الازهر څخه وروسته دویمه ستره اسلامي سرچینه ده چې د مروجو اسلامي علومو د زده کړې لپاره ورته د نړۍ له بیلابیلو سیمو مسلمانان ورځي. دغه دینی مدرسه په 1386 میلادي کال کې د هندوستان په اتر پردیش ایالت کې جوړ شو چې تر دې دمه سلګونه زره دینی عالمان روزلی دي. د افغانستان د علماو شورا د معلوماتو لمخې اوس مهال په دې ستره دینی مدرسه کې لس تن افغانان په لوړو دینی زده کړو بوخت دي چې راتلونکي کال کې به ترې فارغ شي. په تیره کې هم ډیر شمیر افغانانو په دغه مدرسه کې زده کړې کړي چې تر فراغت وروسته د کابل په عربي دارالعلوم، کابل پوهنتون او یو شمیر عدلي او قضایي ارګانونو کې په دندو ګمارل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی چارو ارشد سلاکار مولوی سمیع الله ریحان بیا وایي چې په دې برخه کې د خبرو پر ځای عملی کارونه وشي.
البته ښه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله کوشش وکړي چې بجای دې چې موږ خبرې ډېرې وکړو عمل ډېر وکړو. عمل دا ده چې اسلامي تعلیماتو ته توجه ډېره وکړو، تعلیمات اسلامي ته بودیجه ډېره ورکړل شي چې تر څو پورې ښه مدرسې او ښه مکتبونه، ښه تعلیمي نهادونه، ښه دارالحفاظونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نه شي، او تر څو پورې چې موږ هغه د تعلیم لپاره لیږي سبا زموږ استادې
د ښاغلي ریحان په خبره که په هیواد کې مجهز یو داسې دینی مدرسو شمیر زیات شي چې اسلامي علوم په اساسي شکل تدریسوي نو تر ډیره به د ځوانانو په فکری رغونه او د اسلام او افغانستان پر ضد د منفي تبلیغاتو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د علماو شورا وایي دا مهال په کور دننه لسګونه دینی مدرسې شته خو په دې برخه کې د دینی زده کړو د محصلینو غوښتنو ته مثبت ځواب نشي ویلی.
د افغانستان اجرایي رئیس غواړي چې په افغانستان کې د دیوبند مدرسې څنګه پرانیستل شي. افغان حکومت په دې باور دی چې د مدرسو له جوړېدو سره به ماشومان له دې راوګرځي چې پاکستان ته ولاړ شي او هلته تروریزم زده کړي. د غزنی والی وایي امنیتي ځواکونو پاکستان ته د هغه 25 ماشومانو د انتقالېدو مخه ونیوله چې د تروریستي فعالیتونو د روزنې په هدف انتقالېدل. په دې اړه له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي هغه ماشومان چې تیره ورځ په دغه ولایت کې د سړی تختونکو له منګولو خلاص شول د اسلامي زده کړو په پلمه پاکستان ته د تروریستي فعالیتونو د روزنې په موخه لیږدول کېدل. د غزنی والی عبدالکریم متین د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي ماشومان له دریو نیولې تر 9 کلونو پورې عمر لري او ډیری یې له دې پرته چې کورنۍ خبرې وي د سړی تختونکو لاسته ورغلي وو.
اغلب ګمان داده چې دا ماشومان د تروریستي اعمالو لپاره له هیواد نه لري لیږدول کېدل، تر څو هلته په هغوی باندې هغه لازم ټریننګونه چې دوی فکر کوي چې ورته لازم دي، هغه درسونه چې ورته لازم دي، هغه ورته ورکړي اماده یې کړي وه تروریستي اعمالو ته. چې دا تروریستي اعمال صرف په افغانستان کې نه، بلکې په ګاونډیو او لرې هیوادونو کې دوی خپل همدغه هدف لري. همدغه هدف بیا یو کلن او څو کلن نه دي، ځکه همدغه ماشومان باید ورته وروزي او په آینده کې هغو خپل اهداف دوی تخریب کړي.
د غزنی والی وایي چې دغه ماشومان په ټونس ډوله موټر کې لیږدول کېدل چې مقر ولسوالۍ ته نږدې امنیتي ځواکونو د انتقال مخه ونیوله. د ښاغلي متین په خبره دی د قضیې په تړاو څلور تنه چې دوی ډرایوران او دوه نورې لارښوونکي و نیولې دي او د نورو عاملینو د نیونې هڅې هم روانې دي. د غزنی د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د ماشومانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او دا مهال د دغه ولایت په روزنتون کې تر درملنې لاندې دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه موجود و چې ځینې ترهګرې کړۍ د اسلامي زده کړو په پلمه ماشومان او زلمکي پاکستان ته لیږدوي او هلته ورته د تروریستي فعالیتونو په اړه روزنه ورکوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې ډیری ترهګریز مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي چې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د ماشومانو د انتقالولو په مخنیوي کې د غزنی د امنیتي ځواکونو هڅې ستایلې دي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سې شمې په ورځ د جرګې مشري هم کوله وویل ماشومان او ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه د پاکستان په خاوره کې د افراطیت د ترویج د مرکزونو کار دی.
د دې په ځای چې علمي اسلامي داسې اثر کې آتی انتحار فضا کسان لګي، نو د دغه د تقدیر په اړه چې موږ امنیتي مسؤلین هم پر اکا کې تقدیر سي هغوی مرا واخیستل سي.
د غزنی والی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې بهر ته د افغان ماشومانو په لیږدولو کې ځینې لوی کړۍ لاس لري چې په خبره د پیژندنې په هدف څېړنې روانې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د لندن پر لارډز میدان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ام سی سی لوبډلې ترمنځ لوبه روانه ده. صفی الله سنګزی دا لوبه څارلې ده، له د بواورو چې تازه حال څه ده؟
مننه. افغان ټیم د ام سی سی په وړاندې لوبه له یوې وقفې وروسته بیا پیل کړله. د غرمې د ډوډۍ وقفه او تر هغې مخکې هم باران شوی و، لوبه درېدلې وه. تر وقفې مخکې درې اتیا منډې شوې وې، وروسته له هغه څو منډې کړي دي. اوس بیا لوبه پیل شوې ده. شاوخوا پنځه نوي منډې د ام سی سی کلب کړي دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي په څه باندې شلو اورونو کې. یو لوبغاړي سمهن چې د آسټرالیانو لس کلنو ټیم څخه راغلی دی، هغه خپله پنځوسیزه هم وواله، پنځوس نمرې پوره کړل دي. تر څنګ یو ډېر پخوانی او ډیر عمر لرونکی لوبغاړی شیف چندر پال چې د ویسټ انډیز یو ډیر تکړه ستوری دی، هغه هم ولاړ دی. هغه هم نه دی اوټ شوی، له شلو نه زیاتې منډې کړي دي. او افغان ټیم باید څلوېښت اورونه دوی ته لوبه وکړي، یعنې لوبه د باران په خاطر باندې څلوېښت اورونو ته راکمه شوې ده. د دغې لوبې اهمیت په دې کې دی چې افغان ټیم د نړۍ له ټاپ یا غوره یو له لوبغاړو سره د ام سی سی په وړاندې لوبه کوي. ښه ده چې د کرکټ بورډ رئیس لنډ حکم وورو.
پکی دی مصباح پکی دی پاکستان سنگاکارا دا مکالم دا تو دا اغا مشهور لوبغاړي دی 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 جهان دی مشهور لوبغاړو څخه څو دی. نو مونږه له دې ملکو سره هسي هم پر رابطه کیو چې نو بیا سره ونی سو دی دوی له ملي ټیم سره ان شاء الله اوس افغانستان یو پوره غړی هیواد دی. دی دا حق لري او دا استعداد لري چې له دې ملکو سره لوبي وکړي.
یو څه باید یادونه وکړم، له تخنیکي پلوه د ام سی سی له خوانه چې کوم لوبغاړي د بالینګ په برخه کې ټاکل شوي دي، ډاکرل یا سامیت پټیل یا سرشاه، دا ټول په سپین بال کې دي. او نن د ورو توپچونکو لپاره ښه ورځ نه ده. افغانستان هم په ورو توپچونکو باندې ډېر اتکاو نه کړه، بلکې تیز توپچونکي لوبوي چې شاپور زدران دوه وکټې واخیستې. نو د افغانستان کېدای شي د بریا یو پاینټ هم دغه وي چې ورو توپچونکو ته نن ښه ورځ نه ده او لوبغاړي د مقابل ټیم ورو توپچونکي ډېر لري.
مننه سنګ صاحب. د همدې لپاره د افغانستان کرکټ بورډ مشر عاطف مشال هم هیله لري چې کېدای شي افغانان دا لوبه وګټي. اوس په د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې واورو. خو په یوې بلې موضوع
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مثلاً بابا کېم نه روزم خدا ستون دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ د خینه سارښت نه وبښتا نه مختبښتا دیوالونه نشته کلینیک شته. یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخ آیتان را لوي کته خو سره غوونه پستینګری راغون کړه. پستینګری سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم.
ازادي راډیو د دفتر څخه نکړې دار باس پاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې څنګه کړو ولې ولاس کوره کې څنګه کوره ساتنه زمانو بارا ته چې نن دا وسنګ لار د مجد لپاره.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمد شاه بابا مینه د دحمدل احمد اوسیدونکی. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیرو. مهاجرینو مخکې $1,200 او د هر مهاجر $200 شوي. اشرفغني احمدینه په درنه هیله کېږي چې څلور سوه بېرته ورته وټاکل شي د هغه د پنځه نفر سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریز مو خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. په پاکستان کې د سباندې چلويشتو بندو ډلو غړي په آزاد توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې خلک ل خپل ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره ورپولي پیسې ټولوي او د یو تونلارې اسلامي رژیم د ټینګښت لټه کوي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي د پاکستان پوسټ په قصدي توګه دا ډلې په ټولنیزو شبکو کې آزاد فعالیت ته پرېښي دي څو په مټې استخباراتي معلومات ټول کړي او خپل اهداف پرې ترسره کړي. صفی الله څنګه په دې اړه راپور لري؟
په پاکستان کې غړې ډلې چې فعالیتونه بندي په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتس اپ او ټلګرام باندې فعالیت کوي. اسوسییټډ پریس ویلي ټول ټال 15 ډلې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو او یا مذهبي تاوتریخوالو ته د لمنوهلو په تور په پاکستان کې بندي دي چې شاوخوا څلوېختي په پاسنیو ټولنیزو شبکو کې فعال اکاونټونه لري. له دې ډلې یو د لشکر اسلام فیسبوک پاڼه ده چې په اکسي د دریو کسانو سوري ښکاری او لوستونکي پاڼې ته وربولي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې FIA په حواله په ټولنیزو رسنیو کې د یادو ډلو اکاونټونه خلک خپل ډلو ته وربولي، پیسې ټولوي او د یو تونلاري اسلامي رژیم د ټینګښت په لټه کې دي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې یو مقام د نوم د نخودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا لکه د بندوشوي ګروپونو پارټي ده. ټول په ټولنیزو رسنیو کې موجود دي. یاد مقام لزینو بندو ګروپونو د حکومت ملاتړ هم پرده پورته کړي او ویلي دي چې دا ډلې د دې لپاره په ټولنیزو رسنیو آزاد پریښودل شوی چې په مټ یې استخباراتي معلومات ټول کړی شي. د بیلګې په توګه په یو فیسبوک پاڼه کې د افغان طالبانو سپین بیرغ کاری. اخوا د لشکری طیبه ډلې د مشر حافظ سعید لپاره هم چې هند ورپسې ګرځي او د امریکا لخوا تروریستي ډله پیژندل کیږي یو پاڼه جوړه شوې ده. د پاکستان د کورونی چارو وزارت بیا د هغو فعالانو د څار او تعقیب امر هم کړی چې په لیکنو کې د پاکستان په حکومت او پوځیانو انتقاد کوي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو ادارې او یا تنه دغه فعالان نیولې هم و چې لډلې لا هم دوه تنه په بند کې دي. د اسلام آباد میشتې رسنیزو حقونو یوې مدافع ډلې غړی شهزاد احمد وایي د پاکستان د استخباراتو واکمنې ادارې د اصلاح غوښتونکو کسانو او هغو په وړاندې چې په حکومت او استخباراتي اندارو انتقاد کوي اطلاعاتي جګړه مخته وړي. اخوا یو تن ویب لاګر احمد وقاص ګورایا چې څو وخت مخکې تختول شوی وو وای فکر کوي د آی اس آی کسانو دا کار کړي. ګورایا وای استخباراتي ادارې پوزیان افراطی ډلې او نور ګروپونه ټولنیزې پاڼې مختوړي چې پکې د هند ضد افکار دودیږي او هغه فعالان تر حملو لاندې نیول کیږي چې د پاوڅ په واسطه د افراطیانو په کارولو انتقاد کوي. د فیسبوک او ټویټر کمپنۍ ویلي په خپل پاڼو کې هیڅ ډول ممنوع فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او هغه پاڼې د سارګرو کارکونکو او تخنیکی ډلو په مټ بندوي چې تاودري خوالته لمن وهي. ټویټر وای درې لکه او شپږ بیا زر او اته سو انوي اکاونټونه تړلې دي چې تروریزم ته لمن وهله. خو دا دوه ټولنیز شبکې چې په ټوله نړۍ کې په سلګونه میلیونه کسانې غړیتوب لري وای دا اکاونټونو او پاڼو د تړلو لپاره یوازې 2% غوښتنې دولتونو ورلېګلې وي.
خبري مجله اوري
دا ځدی رادیو د دې خبري مجلې ورسته یو تنشتي شبي او کتا سو د دې خبري مجلې پاړه هر ډول وړاندیز لري کول شي چې دا ځدی رادیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ او ها همدارس په د پیغامونو لاره یې مشترک واستوي. د دې خبري مجلې په ورسته کې د آیفون 8 پاړه لسمه څروان اورو.
اتم آیفون د انسان چیرې پېژني. د اپل کمپنی انجینران وایي چې په اتم اپل موبایل کې د ګوتې د نخې د سنسور له نصبولو ډډه شوې او پر ځای د انسان د چیرې د پیشندلو له سیستمه کار اخیستل کیږي. مخکې ویل شوي و چې د ګوتې په نخه د اتم آیفون د کار کولو یا پرانستلو لپاره د موبایل په لاندنۍ برخه کې ځای ټاکلی دی، خو اوس د دې سترې کمپنۍ غړي وایي چې نظر یې بدل شوی دی. دوی په عین حال کې وایي چې نوی آیفون ټلیفونونه به پر دې سربیره چې د ګوتې نښه به بیا هم پیژني، خو د خاوند څیره به هم تشخیصولی شي. د دغه آیفون ټلیفون د عکس او ویډیو کمرا درې بودی یا 3D ده.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته رسیږي. په بلې خبري مجله کې ستار فروغ له تاسو سره دی، خبرونه تشرح کړئ.